پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم تاسې زم غغله ازادي رادیو او ری دوستانو د غرمنی خبری خپرونه زه رضوان مراد درته وړاندې کوم په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت داري پټونه ردوي چې ګواکې طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالیو کنټرول لري دروانه خبرونه په ترس کې په اورزګان کې دروانه جګړې په اړه هم اوري ویل کیږي چې د اورزګان په چوری ولسوالۍ کې د ولسوالۍ مرکز ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د مراسمو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر چوره ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو له تېرې شپې راهیسې ډله ییز بریدونه کړي او ولسوالۍ محاصره کړي بشپړ خبرونه واورئ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د مراسمو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي دي سبا یک شنبه د هجری قمری میاشتې لسمنه ته د کورونا چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رډیو ته ویل امنیتي ځواکونه د کابل ولایتونو په جماعتونو او تکی خانو کې د شورا د مراسمو د ګډونوالو د امنیت لپاره ګمارل شوې دي
تمام اماکن مقدس در سراسر افغانستان به خصوص ساحاتی که بیشتر برابرای اهل
تشیع داریم. ټول افغانستان کې مقدس ځایونه په ځانګړي ډول هغه ځایونه چې له دود سره زموږ اهل تشیع ورونه ورسی زموږ تر امنیتی پلان لاندې دي په داسې حال کې دا چې د قلعه فتح الله پر ووم سړک د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی دی او په دې حمله کې شپږ تنه وژل شوي او تر دېرشو زیات ټپیان شوي دي دا اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر چورې ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو له تېرې شپې راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ محاصره کړي دوی وایي که عاجل مرسته ور ونه رسیږي ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي په ورته وخت کې د چورې ولسوال هم ازادي راډیو ته ویلي چې ولسوالۍ محاصره ده او هوایي ځواک او مهماتو عجله وخت نه کوي خو د اورزګان ولایتي اداره بیا د ولسوال او ولایتي شورا د مسؤلینو دا خبرې نه مني چې ګنې ولسوالۍ دي وسلوالو طالبانو محاصره کړې وي د امنیې قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې دا جګړې هر شپه روانې وي او ولسوالۍ محاصره نه ده دی وایي چې مهمات یې ورستولې او د هوایي ځواک اړتیا نشته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د داعش او طالبانو د لکتر لګاتیا وسلوالو د وژل کېدو رپورټ ورکړی د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل موږ د هلمند په ګریش ولسوالۍ فاریاب پکتیکا غزنی کندهار د پکتیکا په جانخیلو ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې عملیات کړي دي وایي په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو تر دوه اتیا زیات غړي وشل شوي افغان جمهور رئیس د افغانستان د جمهور ریاست وی سرچینې د خبر تایید کړ چې ولسمشر اشرف غنی تاشکند ته ځي خو وی ویل چې د سفر دقیق وخت لا نه دی ټاکل شوی د همدې خبر په اړه د ازبکستان دولتي وی پاڼې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په حواله لیکلي چې تاشکند ته د ولسمشر غنی د رسمي سفر پر جزئیاتو کار روان دی اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو تیار دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي څو د دې هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام له امله روان کړکیچ په سوله ییز ډول پای ته ورسیږي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په خبرپاڼه کې کړې چې د روسیې د سفیر او د شمالي کوریا په بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د چارو د مشر تر کتنې وروسته خبره شوه په خبرپاڼه کې لیکل شوی چې روسي لوري تایید کړ چې ستونزې په سوله ییز ډول او له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل شي د امریکا دو مخکښو سناتورانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې پر روسیې د هغه بندیزونه عملي کړي چې کانګرس د ولسمشر ټرمپ د انتقاد سربیره په دې وروستیو کې تصویب کړل په یو لیک کې چې پرون خپور شو جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین او ډیموکرات بین ګارډین ویلي کانګرس به د بندیزونو د دې نوې طرحې د عملي کېدو چې پر روسیې د پخوانیو بندیزونو ځای نیسي څارنه شدیده کړي او ولسمشر ټرمپ ته به سخته شي چې بیا په یو اړخیزه توګه یې همداسې غیر عملي پرېږدي ټرمپ چې پرله پسې له مسکو سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې پر روسیې د بندیزونو دا طرحه د اګست په دویمه نیټه لاسلیک کړه خو له لاسلیک سره یې په یوې تړلې اعلامې کې شکایت کړی چې کانګرس د ولسمشر په واکونو کې لاسوهنه کوي او دا امکان یې پرانیستی پرېښی چې به پر روسیې د کانګرس لخوا لګیدلې بندیزونه په بشپړه توګه عملي نه کړي دا روسیه د حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نوالنی چې پرون په مسکو کې دغه کور ته نږدې پولیسو نیولې او بیرته خوشې شوی. نوالنی ویلي چې د دې کار هدف په نیشنی نوګورد سیمه کې په یو لاریون کې له ګډونه د هغه مخنیوی و. الکسی نوالنی تقریبا لس ساعته د پولیسو توقیف کې و. له هغه څخه په دې تور چې روسان یې په غیر قانوني لاریون کې ګډون ته هڅولي د نومبر په دویمه نیټه پوښتنې وشي. که چیرې محکمه پر نوالنی دا تور ثابت کړي چې د مظاهرو له قانون سرغړونه کړي و میاشت به زندان شي. الکسی نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدانو دی او په روسیه کې د جمهور ریاست پر روانو ټاکنو کې چې په 2013 میلادي کال کې کیږي کاندیدای ته کمپاین کوي. او د امریکا متحده ایالاتونه د عراق د کردستان د خپلواکۍ لپاره ترسره شوې ټول پوښتنه په رسمیت نه پیژني. دا ټول پوښتنه د دوشنبې په ورځ وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په یو بیان کې ویل دا ټول پوښتنه قانوني ستونزې لري. په دې بیان کې د یو موټی فدرال ډیموکراټ او په خپلو پښو ولاړ عراق ملاتړ شوی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګوند طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالیو یا کنټرول لري او یا هم د کنټرول هڅه کوي.
اضافه تر از 400 ولسوالی در افغانستان فعال است. ولسوال در قومندان در او په حاکمیت دولتي اونجا ما کاملا رد میکنیم.
بل لور ته بیا د پوځي چارو کارپوهان وایي چې له څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې امنیتي وضعیت مخ په ښه کېدو دی.
د شپږ میاشتو نه راپه دې خوا وضعیت بدلون موندلی دی او بالخصوص په دې دوو میاشتو کې.
په اروزګان کې د روانه جګړې په اړه رپورټ لرو او د غراس په کابل او لوی ښارونو کې د اشورا په مناسبت د امنیتي تدابیرو په باب هم اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالیو یا کنټرول لري او یا هم د کنټرول هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې لانګ وار ژورنال په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالیو واکمن دي او یا هم د خپلولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان چم دا اوس را سره د کابل په سټوډیو کې دی نور جزئیات وړاندې کوي.
بله، لکه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان دفاع وزارت د لانګ وال ژورنال ورځپاڼې هغه تازه راپور په کلکه رد کړ چې پکې ویل شوي وو وسلوال طالبان په 50% ولسوالیو کنټرول لري او یا هم له افغان حکومت سره د کنټرول پر سر په جګړه بوخت دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري شبوړان د ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال یوازې نه ولسوالي چې هغه هم په هلمند، غزنی، بدخشان او زابل ولایتونو کې طالبان تر تسلط لاندې د نور په ټولو ولسوالیو باندې د افغان حکومت بشپړ واک چلیږي. هغه په دې اړه وویل
اضافه تر از 400 ولسوالی در افغانستان فعال است. ولسوال در قومندان در او حاکمیت دولتي اونجا ما در کل افغانستان 9 ولسوالی سقوط داریم و در حدود 35 الا 40 ولسوالی تهدیدات اعلان ده و در حدود 20 الا 30 ولسوالی تهدیدات متوسط است. اگر شما ای را 45% میگین ما کاملا ای را رد میکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې لانګ وار ژورنال ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ولیدي چې وسلوال مخالفان چې البته طالبان یې مقصد دی د 130 ولسوالیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري او همدارنګه د 113 ولسوالۍ د کنټرول پر سر باندې له افغان پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. د لانګ وال ژورنال ورځپاڼې راپور د سیمه ییزو منابعو همدارنګه د یو سرسنجي له مخې چمتو شوی ده چې په کې راغلي دي هغه سیمو کې چې وسلوال طالبان کنټرول لري په ولسوالۍ باندې هغلته د دوی لخوا امنیت او خدمات خلکو ته عرضه کیږي چې د شریعت په رڼا کې هر څه پر مخ ځي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د فبروري په میاشت کې د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې یوازې 15% خاوره د افغان حکومت تر نفوذ لاندې ده او همدارنګه 12% خاوره نور هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده او په پاتې سیمه منازعه سیمه ده چې پکې جګړې روانې دي. له بل پلوه د پوځي چارو یو شمېر پوهان دغه راپور چې لانګ وار ژورنال ورځپاڼه په تازه خپور کړی ده دغه یو زوړ راپور ښیي. دا هم داسې مهال منشل کیږي چې د افغانستان ولسمشر څه موده وړاندې د امریکا ته په خپل سفر کې ولیدي چې طالبانو سږ کال په جنګو کې هیڅ لاسته راوړنې نه درلودلې. ولې مراد صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. له رحمت الله افغان هم واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې طالبان د افغانستان پر 45% ولسوالیو یا کنټرول لري او یا هم د نیولو هڅه کوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښهوالی راغلی دی. د دې کمیسیون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل چې افغان او بهرني ځواکونه توانېدلي دي چې په دې موده کې زیات شمېر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. لاغلی ساپۍ سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د اوسني امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
تقریبا شپږ میاشتې بد وضعیت امنیتي قرار درلود چې هغه د هلمند ساحوي کندوز د بدخشان نیمه ساحوي چې شدید جنگ پکې روانو، قندهار نیمه ساحوي چې په هغه کې وضعیت ښه نه و، د پکتیا او د کونړ او نورستان او د لغمان ساحوي مګم د شپږ میاشتو نه راپدې خو وضعیت بدلون موندلی دی او بالخصوص په دې دوو میاشتو کې چې زه خپل هم یو نظامي ماته معلومیږي چې اوس وضعیت کې بدلون راغلی دی او زه د وزارت دفاع دا خبره تاییدوم چې وضعیت بدلون موندلی دی. کېږي دا گزارش زوړ وي مګم کله چې گزارشونه دقیق کېږي خپرېږي ښه به دا وي چې نوی گزارش خپور شي او په نوي وضعیت باندې کتنه وشي بعد له هغې گزارش خپور شي.
د تاسې موندنې څه ښایي چې افغان حکومت د افغانستان په څومره خاوره باندې حاکمیت او کنټرول لري؟
خو دا به مشکله چې زه اوس فیصدي واخلم او زه په فیصدۍ وغږېږم، خو که زه فیصدي واخلم شاید د 15% خوا او شا که زمونږ لري پرتې زمونږ درې زمونږ باندې د ټول افغانستان په دې پوهېږو چې هغې کې د دښمن ځالې دي او هغه د دښمن دایمي مرکزونه دي، د دې نه سترګې نه شو پټولی. اما 15% وخت چې مونږ ویو خبره دا ده چې زمونږ امنیت بیخي د کورو منځته راغلی دی، نو دا د منطق نه لري خبره ده.
تاسو له نظره باید څه وکړی چې تر څو پورې د افغانستان بشپړه خاوره د حکومت تر کنټرول لاندې راسي؟ یعنې څه اقدامات وسي
په دې کې؟ باید زمونږ افغان امنیتي ځواکونه او بالخصوص نړیوال چې د افغانستان سره امنیتي تړون امضا کړی دی باید زمونږ د نظامیانو په واک کې هغه سپکې او درنې وسلې په لاس کې ورکړي چې دوی په کامل او مطمئنه توګه باندې وکړی شي د افغانستان د استقلال نه د دفاع په خاطر او د سرحد نه د ساتنې په خاطر باندې دوی باید ډک لاس ولري او زمونږ هوایي ځواکونه چې اوس د تعقیب حالت کې دي باید په همدغه شکل باندې تجهیز او تعقیب شي تر څو موږ هغه جنګي الوتکې په لاس کې راکړی شي چې موږ پکې موږ افغان امنیتي ځواکونه او بالخصوص وزارت دفاع وکولی شي چې د دښمنانو ځالې د تهدید نه لاندې ونیسي او هغه له منځه ویسي.
په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه مو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د غړي وږمې ساپۍ څرګندونې واورېدې. اوس هم یو نړیواله موضوع. د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناولینی ژمنه کړې چې خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. په دې لاریونونو کې به په ټوله روسیه کې په زرګونو کسان ګډون کوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د مسکو پولیسو پرون ناوخته دی له توقیف څخه خوشې کړ. صالح محمد صالح دا مسأله تعقیب کړې چې همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. ناولینی ولې نیول شوی او صالح صاحب؟
مراد صاحب، د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناولینی د روسیې په پلازمېنه مسکو کې تر لساته توقیف وروسته پرون ناوخته خوشې سو. له دې اقدام سره په نیژنی نوګورود سیمه کې د لاریون پر مهال د وینا مخنیوي وسو. ناولینی ته امر شوی چې په پرلهپسې ډول د غیر قانوني مظاهرو د تنظیم په تور د دوشنبې په ورځ په رسمي ډول د محاکمې غونډې ته حاضر سي. د جمعې په ورځ په مسکو کې د لکوره بهر د تر نیول کېدو وروسته ناولینی په ویډیو کې چې د پر انستاګرام خپره سوې ویلي
زه غواړم د نیژنی نوګرود له ټولو اوسیدونکو بخښنه غواړم چې ونه توانیدم په لاریون کې برخه واخلم، ځکه کرملین له دې غونډې چې په پام کې ونن وسی سخت په بیره کې دی. ناوالنی په مسکو کې د پولیسو له ماموریت بهر خبرلانو ته ویلي، موږ به له خپلو فعالیتونو لاس وانخلو که هر څومره خنډونه هم په مخ کې وي. ده وویل په پام کې لري په هغو مظاهرو کې چې د اورالس په اورینګبرګ کې نن او سبا په شمالي ښار ارچنګلس کې په پام کې دي برخه واخلي.
ساری صاحب، اوس چې دی دومره لوی مظاهرې کوي او د روسیې د حکومت خلاف درېدلی دی، آیا ناوالنی ولې یعنی د روسیې په سیاست کې په مهم مخالف سیاستوال بدل شوی د حکومت پر وړاندې؟
ناوالنی تیر کال اعلان وکړ چې غواړي د جمهوري ریاست هغو انتخاباتو ته چې د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې په پام کې دي ځان کاندید کړي. یو 24 کلن الکسی ناوالنی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو منتقدانو څخه د روسیې په بېلابېلو برخو کې د کمپاین لپاره تر 200 زیات دفترونه پرانیستلي دي. که څه هم د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون په جون میاشت کې اعلان کړی و چې ناوالنی د کوم مقام لپاره د مبارزې پر شرایطو برابر نه دی، ځکه چې دی په مالي جرمونو تورن دی، خو ناوالنی ویلي دي چې دغه تورونه سیاسي انګیزې لري. ناوالنی په ټویټر کې ولیکل، کرملین له رای ورکوونکو سره زما غونډو ته د یوه لوی خطر په سترګه ګوري، ځکه هیڅوک تر هغو چې پیسې ورنه کړل سي دولت پلوه غونډو ته نه ورځي. په وروستیو میاشتو کې الکسی ناوالنی او د هغه کارکوونکي دغه راز ملاتړي په وار وار د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا نیول سوي هم دي. د ده پر ځینو ملاتړو حملې هم سوي دي، یا هم له قانوني تعقیب سره مخامخ دي، یا هم چارواکو پر دوی باندې نور فشارونه راوستلي دي.
مننه دوستانو. سالی محمد سالیو چې په روسیه کې د روانو سیاسي تحولاتو په اړه در سره جزئیات شریکول. د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی ژمنه کړې ده چې خپلو لاریونونو ته به د حکومت پر ضد دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم له مرزی احمدزی څخه د افغانستان د دې ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان بانک د لومړي ځل لپاره د امریکا په بایلرونکو پاڼو کې د څه باندې 500 میلیونو ډالرو په ارزښت پانګونه کړې. دغه بانک ویاند ایمال آشور نن ازادي راډیو ته وویل، له دې درکه دوی ته ګټه رسیدلې او هم دغه پاڼو کې د پانګونې لپاره هیڅ راز د خطر ګواښ نشته.
د لومړي قاعد په توګه موږ تر اوسه پورې 500 میلیونه او 15 زره ډالر د امریکا د متحده ایالاتو په بایلرونکو پاڼو کې پانګه چاوله دا چې پایلرونکې پاڼې چې ریټ یا درجه ټریپل اے دی، وایلی شو چې هیڅ نورسته، یعنی هغه عالی کچا باندې اطمینان لري.
ښاغلی آشور وایي چې په پایلرونکو پاڼو کې په نړیوالو بازارونو کې لوی پانګونې کیږي او دغه پاڼې معافیت او مسؤلیت هم لري. نوموړی وایي د افغانستان بانک غواړي چې دغه چارې ته دوام ورکړي. د بغلان د نفتی او مایع غازو مسولین وایي سکل په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 12% د نفتی موادو او مایع غازو په وایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ادارې مدیر جهانگیر جوان ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د 1399 مریض کال په 9 میاشتو کې د ټانګونو د پر وخت کمیشن او دغه شان د دغه ادارې په جایدادونو کې د دوکانونو له کرایې څخه دوی 11 میلیونه او 200 زره افغانۍ ترلاسه کړي، چې دا رقم تیر کال 9 میلیونه او 900 افغانی وو. ښاغلی جوان وایي د نفتی موادو او مایع غازو ادارې د دغه عواید یو برخه د زړو وسپنو له خرڅلاو څخه هم ترلاسه کړې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریځ یو درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1100 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 4.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي، یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، یو ویرو 80 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ.
دا تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري او سم پورزګان کې دروان امنیتی وضعیت او دغلته د چورې ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې د روانې جګړې په باب رپورټ راخلو. د روزګان ولایت سیمې چارواکي وایي د دې ولایت په چورې ولسوالۍ باندې طالبانو له تیره شپې راهیسې ډلیز بریدونه کړي دي او جګړه اوس هم روانه ده. په ټوله کې د اورزګان چارواکي وایي چې که په دې ولایت کې امنیت ته پام ونشي او امنیتي ځواکونه په وسلو او اضافي سرتیرو سنبال نشي نو کېدای شي چورا ولسوالۍ او نورې سیمې سقوط وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ لري.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو له تیرې شپې راهیسې د چورې ولسوالۍ پر مرکز له درې لوري ډلهیز بریدونه پیل کړي او ځانونه یې د ولسوالۍ د بازار څنډو ته رسولي دي. د ولایتي شورا غړي او د چورې ولسوالۍ اوسېدونکي حیات الله فضلي د شنبې په ورځ له یادې ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل چې د شپې له پیل څخه افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره بیا د شپې تر دوو بجو پورې سخته جګړه وکړه، خو وروسته له دوو بجو څخه وسلوال طالبان په دې وتوانېده چې د ولسوالۍ په شمال ختیځ برخه کې د بازار څنډو ته ځان ورسوي. نوموړي وایي په یاد ولسوالۍ کې لا اوس هم درنه جګړه روانه ده او کچېرې ولایتي اداره ورته توجه ونه کړي نو یاد ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي.
چې جنگ مشتې دي، د غرب د خواته هم جنگ دی چې پر پوزا باندې کړی و، د شپې پر دوې بجې باندې چې مخ سره پورالی د بازار د شرقو خواته چې یو سړک د ګزرو خواته ځي او یو سامیان په خوا ځي، د دغه ټرک په نارسېده د هلته هوټل دی، د نکي په نامه دی، دغه هوټل ته دوی راغلي دي، دغه هوټل دی داسې د چې هغه سرای دی، دغه نکي سرای دی، یو د وزیر خان ګسر دغه منطقه هم په تصرف کې راوستلې دي. نو تېر همدي که دغه ساحه کې اوس ښېلندي وجود لري اسرار ته داخل شوي، دغه نسه چې دغه د بازار په اخره نقطه کې ده خو مقصد د بازار دوکانو سره مشه کېږي.
ښاغلي فضلي دغه راز وویل چې په روانه جګړه کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې، خو وایي چې د کره شمېر په اړه یې معلومات نه لري. د چورې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي هم دا مني، خو وایي چې تر دا مهاله افغان امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ څخه دفاع کړې، خو په خبرې که له دې وروسته مهمات او هوایي ځواک ورته ونه رسېږي نو یاد ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. نوموړي وایي په روانه جګړه کې تر دا مهاله دوه وسلوال طالبان او یو افغان سرتېری وژل شوی او دوه طالبان او دوه افغان سرتېری نور ټپیان شوي هم دي.
طالبان په زیاته پیمانه باندې د اشر په قسم راغلي دي، د ښار د بازار و سر ته رسېدلي دي، بس په دغه ځای کې څو سړي نیولي دي، د هلته یو زوړ مکتب دی، هغه زوړ مکتب یې نیولي دي. عجل کومک ته خو اړتیا سه موږ د مخصد رئیس هم دغه نه دي، و عجل کومک غواړو سلا او مهمات غواړو، موږ مهمات غواړو، مهمات مو سره باید په دې سره چې هوایي مرسته باید وشي ترڅو موږ وکولای شو دښمن بېرته د هغه ځایونه ځینې علاقو
دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره نه یوازې دا چې د چورې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې، بلکې د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ له تېرې اوه کال راهیسې وسلوالو طالبانو تر خپل بریدونو لاندې راوستلې او له مرکز ترینکوټ سره یې ټولې لارې د ترافیکو پر مخ ورباندې تړلې. د اورزګان ولایتي اداره بیا د ولسوال او ولایتي شورا د مسولینو دا خبرې ردوي چې ګڼې یې د ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو محاصره کړې وي. امنیه قومندان مال پاسوال رحمت الله صدیقي وایي چې دا ډول جګړه هر شپه روانه وي او په خبره چې یادې ولسوالۍ ته مهمات استولي، خو وایي چې هوایي ځواک او اضافي سرتیرو ته هیڅ اړتیا هم نشته.
ما سره خو دې مسلې څخه منظور څه شي دی؟ جنگ خو همیشه دوامدار د څو کاله د یو کال کې چې موږ دغه جنگ وکړو، نو د جنگ مفهوم خداش نه دی چې ما سره خو به دشمن هم په باسره کې دی، هغه هم او د مهمات هیڅ مشکل نه دی. هغه چې جنگ کېږي مهمات به خود کمیږي، اضافه کېږي به هغه روان دي.
د یادونې وړ ده چې نه یوازې دا چې د دغه ولایت ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړي، بلکې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار هم وسلوالو طالبانو محاصره کړي. د ترینکوټ ښار ته په یو کیلومتر کې وسلوال طالبان له تیرې اوه کال راهیسې شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د کورنیو چارو وزارت وایي د یو ګډ پلان له مخې کشفي او استخباراتي دستګاو ته د عاشورا ورځې د ښه امنیت په خاطر د ډیر کار ویل شوی دی. د هغه وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل دغه پلان له مخې نن او سبا ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی دا شورا ورځې د ښه امنیت لپاره ځانګړی پلان جوړ شوی چې له مخې یې استخباراتي او کشفي ارګانونه په ډیر کار مکلف ګرځول شوی دي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه پلان له مخې د ویرکوونکو په شمول د امنیتي، دفاعي، کشفي او استخباراتي ځواکونو یو ګډ کمیسون هم کار کوي. هغه وایي دغه ګډ امنیتي پلان له مخې ټول سپیڅلي او هغه ځایونه چې دا شورا مراسم پکې ترسره کیږي تر پوښښ لاندې راوستل شوی دي.
چند روز به این طرف بخصوص سر امروز و فردا ما تدابیر ویژه داریم. تمام اماکن مقدس و تمام ساحاتی که در اوج این مراسم تجلیل میشه ازش و برگزاری صورت میگیره زیر پوشش امنیتی ما هست. ما روی برنامه های مختلف کار کردیم، برای دسته های کشفی و استخباراتی وظیفه دادیم که بیشتر از پیش کار بکنن، تلاش بکنن تا اینکه مشاهده هیچ گونه حادثه‌ای نباشه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې له پیل رئیس هم د امنیتي تدابیر ویلي وو، خو له دې ټولو هڅو سره مرکز کابل تېره ورځ د انتحاري حملې شاهد و. دا حمله د جمعې له لمانځه وروسته د کابل ښار د قلیفت الله په سیمه کې د یوې تکیه خانې مخې ته وشوه. د عامې روغتیا وزارت د دغې پیښې په نتیجه کې د شپږو کسانو له وژل کېدو او نږدې 40 نورو د ټپي کېدو ویلي دي. د امنیتي بنسټونو د معلوماتو له مخې د شپون په جامه کې یو کس دغه تکیه خانې مخې ته ځان رسولی و، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې د دښمن دا او ورته نورو رنگارنګ جامو او پلانونو ته متوجه شوی دی. یوسف صدران، ازادي رادیو، کابل.
زمانو محمد حسین ده کابل ده کال تکسی با
والا خو داسې حساب دې سرور جان چې بل زیار او زمون کار سره او تر بیګه پوره دا امید نه لرو چې موږ سره شي بیګه به ته کو تر اچ ول ورځ پر ورځ د کار وازه خرابېږي، امنیت نشته. نو په سره کو کې ورځه کې لارې باندې دي، امنیت کلی نشته ده. نو سره کو په سره داسې خلک شته دي چې چورو چپاول کوي، نه دولت نه غواړي چې وروره امنیت راشي. هغه اوندا څنګه نه غل نشي سبای بي ته خوشي کینه ورځ پورس کار کې ګډوډي ده. ام نشته، موږ د دولت نه غواړو چې کار د کابل کې وروي ورامي راشي. د ځوانانو د جنګي د خل د عاقبت خجبل کیږي.
منم محمد ولی جان ده. د امنیت دغه سیده چې اوس موږ چې داخل خار تر نوزو، یعنی یو سیګریټ یو نسوارم نشه نه تله، داسې خلک راننځي چې هغه یو ورځ یو شپه هم جنګ وکړي. نو هغه معلومات به مشکلې ټول د دولت له خوا نه ده، ځکه چې داسې مشکل نو ته څنګه نشي لیدلو. یو ځای ته ځو خامخا زړه کې دا شاک وي چې کېدای شي کم مشکل سره زه مخامخ شم، داسې اطمیناني نه شم تله یو ځای ته چې مطمئن یم چې یعنی زه په خیر دی. زړه کې مې شاک وي چې زه
نمانو مازیم دا سورا جلاری بندی دا مشکلات ستا دا غلطا ملار بندی دیری کھڑی وی دا دا انتیاریم کی گی والا نو مشکلات دیر دی دلتا کابل که و دا وقتام دا چی سولا راسی امنیات راسی مونگ پو وطن که پرامی سر اخپل ورونو سر خزوان تیر که و خشال وقت لرو دانه سی هر او رز دی مونگ وطن پو وینو لڑا لیوی هر او رز پو مونگی لانجی وی هر او رز دی مونگ لاری بندی وی لمشکلات سر ماخیو اندام وقتان دا چی امن پکی راسی و مگیم طرف داری و سر ولاریو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. همدا شیبه په بنگلاديش کې د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم د کوربه هیواد له ټیم سره لوبه کوي. بنگلاديش په 500 اوورونو کې د افغانستان د ټیم لپاره 103 اتیا منډې هدف ټاکلې ده. دا دوهمه سیالي ده. لومړۍ سیالي د بنگلاديش ټیم ګټلې ده. ټاکل شوی چې افغانستان په بنگلاديش کې د 19 کلنو د افغانستان دغه ټیم 15 یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د پنځمه پر اس په کمپیوټر کې د وی وړې ستونزې له امله د نړۍ په ګڼ شمیر هوایي ډګرونو کې ډېر زیات ستونزې پیدا شوې او زیات شمیر پروازونه هم لغوه شول. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروانو ورو.
آیا پوهیږئ چې کمپیوټر د انسان په اوسني ژوند کې څومره مهم رول لوبوي؟ د پنځمه پر اس یعنی د سپتمبر په 28مه په کمپیوټري سیستم کې د وی وړې ستونزې له کبله د نړۍ په ګڼو مهمو هوایي ډګرونو کې د الوتکو د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښې شوې. ویل شوي چې د اماد یوز کمپنۍ کمپیوټري پروګرام چې په بریټش ایرویز، ایر فرانس، لوفتانزا او نور ستر هوایي شرکتونه په خپلو کمپیوټرونو کې کاروي، د هوایي شرکتونو د الوت د پروګرامونو د خرابېدو سبب و. کله چې امادیوس پروګرام نه ببره لستوزو سره مخامخ شو، په هوایی شرکتونو کې د مسافرو د کنټرول پروګرام پرچاو شو او په نتیجه کې د نړۍ په سترو هوایی ډګرونو کې د سپرلویو د انتظار اوږده کتارونه ودرېدل. د لندن په هیترو او ګټویک، د جرمني په فرانکفورت، د پاریس په شارل دوګول، د واشنگتن په دالاس، د سنگاپور په چانګي، د جنوبی افریقا په جوهانسبرګ او د نیوزیلند په میلبورن کې تر ټولو زیات خلک سرګردانه شول. دا یوازې هوایي ډګرونه او د الوتکو د الوتنو پروګرامونه نه دي چې له کمپیوټر او کمپیوټري سیستم سره اړه لري. د نړۍ د اکثرو هیوادونو د برېښنا سیستمونه، بانکونه، دولتي چارې، د ریلګاډو تر مځکې لاندې ریلګاډو تګ راتګ او ګڼې نورې چارې له کمپیوټري سیستمونو سره تړلې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دې خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان د نشي موادو د تولید او کښت او د غراز د قاچاق په اړه اونیس پروګرام اورئ. خو اوس د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انت څخه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د مراسمو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي. سبا یک شنبه د محرم الحرام د میاشتې لسمه نیټه ده. تر دې مخکې په کابل کې پرون د قلعه فتح الله پر اووم سړک د انتحاري حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی او په دې حمله کې شپږ تنان وژل شوي دي. د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر چوره ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې رئیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ محاصره کړې ده. دوی وایي کاجلی مرستې ور ونه رسیږي، ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د داعش او طالبانو د لږ تر لږه اتیا وسلوالو د وژل کېدو خبره کړې ده. دا څرګندونې دولت وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تاشکند ته ځي. د افغانستان جمهور ریاست یوې سرچینې دا خبر تایید کړ، خو وویل چې د سفر دقیق وخت لا نه دی ټاکل شوی. یو امریکایي د القاعده شبکې په ملاتړ او په افغانستان کې په یو ناکام ځان وژونکي برید کې د برخې اخیستو په تور مجرم وپیژندل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو تیار دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي، څو د دې هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام له امله روان کړکیچ په سوله ییز ډول پای ومومي. د امریکا دوه مخکښو سناتورانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې پر روسیې د هغه بندیزونه عملي کړي چې کانګرس د ولسمشر ټرمپ د انتقاد سربیره په دې وروستیو کې تصویب کړل. او د روسیې د حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نووالنی چې پرون په مسکو کې دغه کور ته نږدې پولیسو نیولی و بیرته خوشی شوی دی.
اوس هم اونیس پروګرام د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما لخوا خبر شوی راپور څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو سره غځو چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دریو میاشتو په بهیر کې 40 نشه یي مواد نیولې دي. د افغانستان په اړه د یونما په تازه خبر شوی راپور کې راغلي چې دا نیول شوی مواد روان 2018 میلادي کال د جون میاشتې له لومړۍ بیا د اګست تر 28 نیټې پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو لخوا په 429 بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوی دي. دغه ډول د یونما په راپور کې راغلي چې د دې پیښو په تړاو 200 تنه قاچاقونکي هم نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې د یونما ادارې د تیر کال د راپور له مخې په افغانستان کې 4,300 ټنه نشه یي مواد تولید شوي ول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې په سیمه کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه ویجاړه کړې ده. د کابل د یو سلویو اسمایي زون قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار د شپږمې حوزې په سیمه کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه ویجاړه او له دې کارخانې څخه 1500 کیلوګرامه د الکول لپاره چمتو شوی کشمش او نږدې 300 لیټر الکولي مشروبات نیولې دي. د دې پیښې په تړاو یو تورن کس نیول شوی او د کارخانې د اصلي خاوند نیولو هڅې دوام لري. د ننګرهار ولایت پولیسو دیار لستونه نشي مواد وسوځول. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی رسنیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د نورو امنیتي ځواکونو په همکارۍ د دیار لسو درې نوي او دیار لسو څلور نوي کلونو په بهیر کې نیولې ول.
کوم مخدرات او کیسنن مخوش وزول په مجموع کې دیار لستونه دي. په تورې درې سوه شپږ دېرش کسه مزنونین نیول سوي دي. په دې مزنونونو کې هم عمده قاچاقبران شته او هم پرچون.
د یادونې وړ ده چې د ننګرهار پولیسو د تیر یوه کال په جریان کې شپاړس ټونه نشي مواد نیولي او د امنیت قومندانۍ په وینا تر قانوني پړاوونو وروسته به وسوځول شي. او د اونۍ وروستۍ پېښه ده چې د پکتیا ولایت د پولیسو او د نشي موادو د قاچاقوړونکو ترمنځ وسلواله نښته شوې چې دوه تنه قاچاقوړونکي مړه او یو یې ټپي شوی دی. د پکتیا ولایت امنیت عامر نثار احمد عبدالرحیمزی رسنیو ته ویلي چې د قاچاقوړونکو غوښتل زر کیلوګرامه چرس قاچاق کړي چې د تیرهګردیز په سیمه کې د پولیسو او قاچاقوړونکو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې دوه قاچاقوړونکي مړه او یو تنې له زر کیلوګرامه چرسو او د میله وسلو سره نیول شوی دی. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي په دې نښته کې پولیسو او ملکي وګړو ته زیان نه دی وښتی.
مسوده نیازی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د وینامه په راپور کې راغلي چې د نشي موادو سره په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو همکاري موجوده وه، خو افغان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونو په دې اړه لازمه همکاري نه ده کړې.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې لغه د مرغ چې ګاونډیان او د سیمې هیوادونه له نشي موادو سره مبارزه د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي.
په ناامن سیمو کې د نشي موادو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام ټکنی سوی دی. په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو له رئیس ډاکټر شاپور یوسف سره مرکه لرو.
عمده مشکل دا ده چې لاسرسي مواد مخدر ته ډیر دی. همدارې چې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ زیاتی.
یو معتاد وایي چې اکثر شپې وږې ویده کیږي. د قسم کار کوي خو وایي یوازې دومره پیسې ګټي چې نشي مواد ورباندې رانیسي.
د مونږ ژوند د سپینه بتر ده. دغه د انسان ځای نه ده چې مونږ دلته سمیلو، دلته شپه ورځ تیریو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما لخوا په تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د تیرو دریو میاشتو په بهیر کې 800 قاچاقوړونکي نیولي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره د سیمې هیوادونو همکاري کړې ده، خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د سیمې هیوادونو په دې اړه هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. هغوی دا همکاري یوازې د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي. په دې اړه عبادالله حنازی راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما په خپل تازه راپور کې د نشي موادو په برخه کې د دې هیواد لاسته راوړنو ته اشاره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې راغلی دي چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د 2018 روان میلادي کال د جون له لومړۍ نیټې نیولې او بیا د اگست میاشتې تر 26 نیټې پورې 800 قاچاقوړونکي او تر 340 ټنو زیات نشي مواد نیولي دي. په دې راپور کې د نشي موادو په برخه کې سیمه ییزې همکارۍ ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې په دې موده کې له افغانستان سره د سیمې هیوادونو همکاري کړې ده. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان احمد خالد موحد وایي چې د سیمې هیوادونو له نشي موادو سره مبارزه یوازې د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې لغه د مرغ چې ګاونډیان او د سیمې هیوادونه له نشي موادو سره مبارزه د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي. سره له دې چې د سیمې له هیوادونو سره د همکاري توافق شوی، خو لغه د مرغ چې د همکاري یو اړخیزه ده.
دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې افغان چارواکو څو ځله د سیمې هیوادونو په تیر بیا د گاونډوي هیوادونو د نه همکاري لامل څو واره شکایت کړی دی. څه موده مخکې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت اعلان وکړ چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر یوه سیمه ییزه ستراتیژي کار کوي چې په نتیجه کې به یې د سیمې په کچه له نشه یي موادو سره مبارزه ګړندۍ او منظمه سي. موږ هڅه وکړه چې د یوناما د راپور په برخه کې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت نظر واخلو، خو له ټولو هڅو سره سره بیا هم د دوی په نظر اخیستلو کې بریالي نه شو. له بلې خوا د مشرانو جرګې د دفاع او داخلي امنیت کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره لازمه همکاري نه کوي. د ده په باور له ګاونډیو هیوادونو سره خلاصې پولې په تېره بیا له پاکستان او ایران سره او له دې هیوادونو څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقوړونکو آزاد تګ راتګ د کوکنارو کښت او په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید ته زمینه برابره کړې ده.
دا هیوادونه که ایران دی که تاجکستان دی باید خپل پولې محکمه کړي او نور دغه مواد مخدر باید افغانستان پر پولو باندې نه واړوي. که نه واړوي بزګر یې خپله نه کړي چې دوی ته هغه څه نه جوړي او عاید ترلاسه نه راځي. بزګر خپله د دې څه ناټه کوي او بزګر خپله دا نه کړي.
دغه ډول ښاغلی الکوزی زیاتوي تر څو چې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه له نشه یي موادو سره په رښتینی او عملي ډول مبارزه ونه کړي او افغان بزګرو ته د کوکنارو د کښت زمینه برابره نه کړي، له نشه یي موادو سره مبارزه به مثبته نتیجه ونه لري.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کړي کې نشه یي ماشوم پیدا کړي
یو اړ دی کوټه نه
وځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. په افغانستان کې د نشه یانو شمیر تر 3 میلیونه اوښتی او ورځ په ورځ پسې ډیریږي، خو د عامې روغتیا وزارت اړوند د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست هڅه کوي چې د محتاجینو د درملنې او نور هڅو له لارې دا شمیر راکم کړي او د ځینو وقایوي پروګرامونو له لارې د نشو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې ادارې له مشر ډاکټر شاپور یوسف سره مرکه کړې او په پیل کې یې ورڅخه پوښتلي چې دا اداره ولې جوړه سوه.
په 2008 کال کې پاس له دې نه چې یونیدیسی یو سروې انجام کړ افغانستان کې او د معتادینو رقم ډېر زیات یا چوپ هغه سروې کې، نو له همدې امله دغه اداره ایجاد شوی د عامې روغتیا تر چوکات لاندې.
ستاسو دغه اداره د کارونو د تنظیم یا د کارونو د ښه پرمختګ لپاره کومه ځانګړې پالیسي لري؟ هغه عمده او غټ او مهم ټکي راته وایست.
مونگ پالیسی لرو د مخدره توکو د کمخت پالیسی ده چې د مبارزه لای مواد مخدر د وزارت سره یو ځای دا پالیسی جوړ شوی او مونگ د اماغه پالیسی پر مبنا باندې کار کوو. دا پالیسی سلور 15 برخی لري چې معتادینو تداوی ده، آگاهی عامه ده، کاهش اضرار د مواد مخدر، هماهنګي. دا اړخونه د پالیسی دي چې مونگ د اماغه پالیسی پر مبنا باندې کار کوو.
په دغه پالیسی کې کوم اړخونه کې تاسو ښه پرمختګ کړی، یعنی ښه ځلیدلی یاست؟ کوم اړخونه ستاسو په نظر مشکلات لري چې د پلي کولو چانس کم ده؟
مونږ د معتادین د تداوی لپاره ډېر پرمختګ لرو، خو د احتیاط د وقایې لپاره، ځکه چې هغه یو بین سکتوري امر ده، یوازې د عامې روغتیا وزارت کار نه دی، باید نور سکتورونه مونږ سره یو ځای شي. مونږ په هغه کې لږ کمښت ګورو د وقایې په باره کې، تلاش لرو چې هغه هم زیاته کړو او خلک باید د مخدره توکو په باره کې ډېر آګاهي پیدا کړي چې څه ضرر لري.
تاسو ویل چې موږ د وقایې په برخه کې لږ له مشکل سره مخ یو، یعنې زموږ کارونه د نورو برخو په نسبت په وقایې برخه کې لږ ټکنی دي، د دې علت تاسو په څه کې بولئ؟
زه یو مثال تاسو ته وایم. یو مولوي صاحب ده په یو قریه کې امام د مسجد ده، هغه د مسجد له منبر نه وایي چې مخدره توکو زیان لري، آرام دی، خو هلته ناامني ده، هلته د مخدره توکو قاچاقبران نفوذ یې ډېر ده، شپې راځي دغه مولوي صاحب وژني. عمده خبره د وقایې په باره کې ناامني ده، خلک نشي کولای، ځکه چې قاچاقبران د مواد مخدر، څوک چې عامیان د مواد مخدر دي، ټول واکمنان دي. تر هغه څه چې مونږ پورې اړه لري، مونږ د خلکو د آگاهی په باره کې خپل کار کړی. زمون د مراکز او پرسونل زی خلکو ته په مجامعو کې په مکاتبو کې په عسکري قطعاتو کې په مساجدو کې خلکو ته تبلیغ کوي. همدارنګه په خپله په مرکز کې څه وخت چې د معتاد فامیل راځي هغه وزیت کوي هغوی ته آگاهي ورکوو.
دا گاہی اما تر څنګه مثلا تاسو بیا تر نن پوری دي چې عمده مهم ټکی راته وایي چې تر اوسه پورې کوم فعالیتونه تر سره کړی دي؟
عمده زموږ فعالیت د معتادین تداوی ده، آگاهی اما ده، همدارنګه کاهش اضرار د مواد مخدر ده، چې د زرقی معتادین ترمنځ د سرنج توزیع د کاندام توزیع زموږ فعالیتونه همدغه فعالیتونه دي.
تاسو د روغتیایی مرکزونو خبره وکړه، د شي په مجموع کې راته ویل شي د افغانستان په کچه څومره روغتیایی مرکزونه وجود لري؟
یو سل او وه مرکزه په ټول افغانستان، او یا مستقیما دولت ته لري، نور غیر دولتي موسسات ته لري.
ځینې ولایتونو کسان شکایت کوي، دوی وایي چې موږ په ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز نه لرو. دوی لپاره ځواب ستاسو څه دی؟
مونږ په دوه دیرش ولایتو کې خپل مسؤلیت ادا کوو. یوازې دوه ولایت مرکز نه لري چې هغه اروزګان او نورستان دی. په 1390 کال کې مونږ پلان لرو چې نورستان کې او اروزګان کې مراکز ایجاد کړو، همچنان نور ولایتو کې لکه څنګه چې ضرورت دی. همدارنګه مونږ په همدغه را روان کال کې شپږ ولایتو کې د معتادین د تداوی ظرفیت اوچت کړی، لکه په هلمند کې، ننګرهار کې، په کندوز کې، په بلخ کې، هرات کې او نیمروز.
دې علت څه ده؟ ولې هلته تاسو مرکز نه لرئ؟
په اروزګان کې یو مرکز و د غیر دولتي موسساتو لخوا، یو کال کېږي چې د هغوی خدمات استاب شوی. اوس مونږ غواړو چې هلته مرکز ایجاد کړو. نورستان کې د ناامنۍ له امله او د جغرافیوي مشکلاتو له امله تر اوسه مرکز ایجاد شوی نه دی. همدارنګه نورستان کې د معتادینو تعداد هم کم و، اوس ډېر شوی، او اوس مونږ خپل هلته یو مرکز جوړو.
تاسو د روزګان خبره وکړه، ولې داسې نه دي چې بیسي د هغې مرکز له ختمېدلو سره سم هلته دولت اقدام نه وای کړی؟
مونږ نږدې قندار کې درې مرکز لرو. یو غټ مرکز 150 بستر د هلمند کې فعالیت کوي. داسې نه دی سوی چې د روزګان معتادینو پاتې سوی له تداوی نه.
له نادولتي ادارو سره چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي، له هغوی سره د همغږي څنګه ده؟
مونږ ډېر ښه همغږي لرو، مونږ جلسات لرو، هماغه پرسونل ته مونږ معاش درکوو. په اصل کې هغوی زموږ پرسونل دی. دولت د نظارت حق لري، دولت د رهبري حق لري. وزارت مبارزه با مواد مخدر، دوام روغتیا وزارت کولی شي چې نظارت وکړي. په همدغه اونۍ کې د چتر له اعضا سره یو مجلس درلوده، لږ څه تخنیکي ستونزه وه، هغه حل شو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر سلو زیات مرکزونه موږ لرو. مرکزونه هم زیاتېږي ورځ تر بلې، ستاسو فعالیتونه هم ګړندي کېږي. د وقایه په برخه کې هم تاسو کار کوئ، د آګاهي عامه په برخه کې هم کار کوئ. بیا نو ولې معتادین نه راکمېږي؟ که سروې تاسو وګورئ ورځ تر بلې د معتادینو شمېر زیاتېږي. د دې علت په څه کې ده؟
په اصل کې مبارزه د مواد مخدر یو بین سکتوري امر دی. باید ټول سکتورونه په دې کې غونډه واخلي او یو ځای همغږ مبارزه وکړي. که چیرې مونږ معتاد تداوی کوو، لازمي ده چې عرضه یې هم کم سي. عمده مشکل دا ده چې لاسرسي مواد مخدر ته ډېر دی. داسې یو عادي شی غوندې خرڅېږي بازار کې. همدا ده چې د معتادینو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي.
په دې برخه کې کوم سکتور غفلت کړی وي یا بې خپل دنده په سمه توګه نه وي ترسره کړی؟
ولی زه خدا سه ویلی نشم، خو عمده علت یې ناامنی دی. په افغانستان کې امنیت خراب دی.
ګوره، له ناامنی پرته په کابل ښار کې شي صفه امن ده. ما او تاته تقریبا په 4-5 کیلومتري کې هلته مخدره مواد ډېر ښکاره خرچېږي. په دغه برخه کې مسؤلیت ته چا ده چې باید دا مشکل حل کړي؟
تاسو هم پوهېږئ او زه هم پوهېږم چې مسؤلیت ته چا ده.
تاسو دغه مشکل له خپلو همغږو دوستانو سره، له خپلو همکارانو سره، ستاسو د کمیټې له غړو سره، له کسانو سره دې برخه کې کار کوي، له هغوی سره دغه مشکل څومره شریک کړی ده؟ ولې تر اوسه په دې برخه کې کار نه کوي؟
د مخدره توکو پر خلاف د مبارزې محترم وزارت یو کمیسیون لري، مخدره توکو پر خلاف د مبارزې عالی کمیسیون. هغه کمیسیون په هر میاشت کې یو واری دایر کیږي په هماغه وزارت کې، او دا مشکلات بس کیږي. لکه څرنګه چې ما مخکې وویل، په ډیر دیر زاینو د افغانستان کې امنیت خراب پدې نو ځکه دا مبارزه په خطوګه نه تر سره کی
د نشي توک پرز د مبارزې وزارت هم د کښ تخاصا یو ریاست لري یو برخه لري او د عامه روغتیا وزارت هم لري یعنی ستاسو ترمنځ د همغږي څنګه ده تاسو کوم کارونه کوي او غوي کوم کارونه کوي
اغوی د پالیسی سازی د امغگی او د رهبری رول لري او مونږ د متادینو د تداوی برنامه تطبیق کوو مونږ فزیکلی کار کوو زمونږ د اغوی سره ډیر خام غګیده ا د خپل په دوه ونه کې یو وری مونږ جلسات لرو
د شوم دستون زیراته ویل شي چې په کوم ورخ کې تاسو مشکلات لري چې بل اخر هغه څه چې تاسو زړی غواړي شغه شي مبارزه وشي په شکل باندې نه کیږي څه خندونه په دې برخه کې موجود دي
زمونږ مغت مشکل مالی مشکل ده د ته بعد دولت جمهوریت اسلامی افغانستان دې توجه وکړي د متادینو د تداوی په برخه کې کار دیر وشي او مونږ وشو اولای چې د متادینو د تداوی برخه نورو زایونو کې چې ضرورت دی هغه ته پرمختیا درکړه
په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالر په دې برخه کې لګیږي البته د مخدره موادو په برخه کې په دغه برخه کې ولې تاسو د بجټ د کمښت شکایت کوئ
ملي ستراتیژي د مخدره توکو پر خلاف د مبارزې پر اساس اته برخه د دولت لخوا مخکې بول کیږي چې تنفیذ قانون دی کاش تقاضا دی معیشت بدیل دی محاکم او سارنوالیگانو دی دغه سلګونو ډالر چې تاسو وایي یوازې مونږ ته اړه نه لري اوه نورې برخې دي چې د دغې بودیجې لخوا تمویل کیږي
له خپله کاره څومره راضي یاست
زه له خپله کاره 80% خو راضي یم
د محمد ایاز ترنک سره مو د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو د رئیس ډاکټر شاپور یوسف مرکه اورېده
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې
د لوګر ولایت اوسر وشکلم وتا چې د خپل نوم لاخصول ډاډه کوي او دا محل په بیلابیلو نشو اخته دی د کابل شهر په وزوري چمن کې تشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي دا چې دی ولیدل ته وسیږي خپل د لخلې به واورو
او وشکلن به هم چې نشم شروع کړ شه کال کې چې نشه کوم او زه خپل موچیګری کوم دا سامانونه لرم او هوټل کې د سیو بکسک ده د سګرزم سیار بوتونو موټونو رنگوم دا کار کوم خپل شپه ورسته رو پولیس کوم شیشاس کوم د دوه کار کوم 200 روپیه د ورځې پولر اخلم 100 روپیه شیشه 300 روپیه د مو مصرف ده ورځ 300 سلور سوا دا کار کوم په دغه نشه زی خپل اوچ ډوډۍ خورو ولا ما پرون گیسه ډوډۍ او چای خورور نن ساره پورې ما هیڅ نه خورل 300 روپیه ما په نشه ور کړه ولې شر روپی ما په ډوډۍ په مړې ورنه کړ په دې چې نه کېږي بجون دې چې یو موټر ته تیل ونه شي هغه د ولاړ ده دا د مونږ اوس تیل جوړ شوی دی دوه کال درې کاله مخکې بینوا پاتې شوم چې یو دوکان ته ولاړم یو ټیم غوړي مې واخیست د چښتنې بس ما ته وکتل نور خبره ونه کړ او دغومره وایست چې ته نه شرمېږي چې دغه کار کوي عمل خپل هیڅ خاطره نه لري همدا باید خاطره ده چې مونږ شپې دلته تیرو میاشتې داسې میاشتې لري چې لکه زنبور خاورې داسې راځي چې سبایي جي دومره خاوره په مونږ پرته ده د مونږ ژوند رد لرې د کلمې نه لرې د شرافت د انسانیت نه د سپین نه بتر ده دغه د انسان ځای نه ده چې مونږ دلته سمېلو دلته شپه ورځ تیرو ولې د شرم نه مخ دې خونیسو چې د خلکو مونږ ته ګوري دوی بس وایي او خدایه بس صلات زری کوو چې خدای د څو مسلمانانو ته نجات ورکړي مونږ بیچارهګانو ته نجات ورکړي ول دا وره مې تصمیم نیولی چې ځان به سر کوم یو کار مار پیدا شي چې بیخي په پیسو مرانه کړي یو هوټل ته ځم وایم په خوښې دي تا سره کار کوم چې یو کال ما ته یو سرګرمي پیدا شي چې ځانم پاک شي دغه عمل خدای در نن شپه ما یوه بجه پورې دغسې ځان سره ژړلی
یو دی لورګان می وو هغه خپل بخت ولار هغه ایوانان مورم نست اورورم نست یو کور یو کارتنو کې دی د غلودین کې ده دومره د مونږ واس نه کیږي چې هغه تلار سو یو سر وزن صحیح نه ده چې لار سو وایم چې داسې نه شي په مونږ باندې هغه ونه شرمیږي هغه کورنۍ یو پوه نه شي هغه یو ورځ لاړم یو څلور پنځه میاشتې مخکې چې وایي پلاره چیرې ولې نه راځي زمونږ اول ولې نه اخلي نور څوک خو مونږ نه لرو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې په خپل وار د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلی چې د دوی د کور پر دیوالې سر ورپورته کړی دی، خو کله چې دی لیدلی نو ژر تښتېدلی دی. تر دې پیښې وروسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی، هغه دی چې بله شپه کمین ورته نیسي. دا چې دا سړی به څوک وي او وروسته به څه پیښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړې ده.
ودرغله دغه ته به دیواله څخه واوړم
واخ مل نکړم.
رزیلا ته چې د خلکو کورونو ته وراوړې دغه به دې حال وي.
پلار زه واهلې با
پلار دې ستا سر وخوري په دې نیمه شپه کې څوک کور ته راځي؟ ها تر اوسه چیرته تللی وې؟
پلار لیونډي ول کړه مېلمو دروازه بنده وه نه مې وټکوله. ما ویل تاسو بل خوب ووځئ ځکه په دیوال را واوخته
پخ دې پر ځای و چې پرون مې خپل چرۍ توپک خرڅ کړ که نه نو مغزه مې در باد باد کړی وای. ښځې او ښځې ژر راسه څراغ در سره راوړه.
پلاره تا اوس مړ کړم سر لاس را باد کړ
وی دا کلی خو ټول په وینو سره دي زویا تل تا مې زار کې دا پتا څه شي وی دي
مورې پلار مې واله
وسري الګ دی ولې وه
زه سم ملامت وم لکه غل پر دیوال کور ته راو تا ته مې ونه ویل چې پرون شپه زمون کرے او چا پر دیوال سر را پورته کړو کله چې زه ولیدم نو تختیده ما چې ویل غل دی هغه و چې نن ورته پټ شوم ګورم چې دا بدمرغه سازوي و
وسري ځوان دی لاندی والانو امزول سره گرزی دلو میل مسیا خوب بد کار ندهی ولی یواسور خرابه ای
طول فساد دی رزوی پاندی والانو که ده یو اندی والی زو پیشنم دمران احل حلق ده چه طول کلی زینی پازاب ده بس نور اندی والانی هم دغسی ناحلو بولا. پورتشت سبلای چې زمونږ د کور په دروازه کې پروت دی.
اوه بیا سر شو
دا سبلا وهلی دا واز ولې داسې دی؟
سلام علیکم سید محمد لالا.
وعلیکم سلام.
له چا سره دی جنجال دی؟
دیدی نه اهل زوی له لاسه تر پوزې راغلی ټول شپه د کور مخته تیره کړې ده او دلته پروت دا اوس جماعت ته تلم چې وملید.
سید محمد لالا داسې ځوانان خو تر کور په سارا کې خوښ وي.
ولې په سارا کې خوښ وي؟
ته نه یې خبر؟
نه والا ولې پوهید څه شوي؟
نه پوهېږم چې خبر یې او له ما یې پټوې او که رښتیا نه یې خبر. ټول کلی خبر دی چې ستا زوی واحد ولې داسې شوی.
نادر جانه سمه خبره وکړه څه خبره ده؟
ولالا زوی دې پوډری شوی دی په کلي کې نور پوډریان هم شته بس ټول ورځ دوی دي او همدا پوډر څکول.
څه وایې زما زوی پوډری شوی دی؟
هو ټول ورځ د نظرګل اکا په باغ کې له پوډری جلیل سره ناست وي نه ګوري چې د مخ بڼه یې تکه ژېړه شوې ده او لکه نال غوندې وچ کلک سوی ده.
د واحد پلاره څه خبره ده له چا سره دې غالمغال دی؟
راشه نازولی زوی دې وګوره ښه لنګوټه یې را په سر کړه. ما به ویل چې دا هلک هره شپه ناوخته راځي خامخا بې لارې شوی دی خو تا به یې پلوي کوله ویل به دی دی هلک دی لنډي والانو همزولو سره خو به مېلمستیاوې کوي نو دا دی اوس ورته وګوره تا ته هم خ پوړونه در په سر کړ.
ولې بزوی می څه شوی دی پر تا دې بل سیال ودرېږي له خپل زوی سره دې سیالي شروع کړه؟
څوک چې ستا غوندې د خپل اولادونو عیبونه پټوي او بې ځایه ناز ورکوي دغه به یې حال وي. ته ورته وګوره زوی دې پوډرې شوی دی له بدو همزولو سره ګرځېدل دا پای وي.
ته څه وایې زما زوی پوډرې شوی دی وزویا دا دې څه وکړل؟ تا خو د پلار سپینې ګیرې او زما سپین سر ته دې هم ونه کتل همدا تا ته مو سترګې وې.
والی موری پا ما زیجی او گورا خید تا کلر زوانیم
مونگ ویل تا پس دمونگ دلاس لکڑه شو و تا هم خپل زوانی تا باکڑه او هم دی زمونگ آرمانون لخاور سر خاور کرل
ولی دی داسی و کرل
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
چی خواهش رو چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل کنزیمای زور است جبید.
به حضوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چمده مکنه.
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.